دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ دوی مسهرانه خبرونه ورې ز سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم د امریکا د جمهوریت ریاست د مقام کاندید او د جمهوریت ریاست پخوانی مرستیال جو بایدن د جمعې پښپا په لاس انجلس کې د ګوندی مبارزې په لړ کې د افغانستان د جنگ په اړه د پښتنې په جواب کې ویلي دي چې د اوباما د ادارې دننه هغه افغانستان ته د جنگ لپاره د نور امریکا عسکرو د لیږلو کلک مخالفت کړی و. بایدن وویل چې دا یوه غټه غلطي وه ځکه چې امریکا یې په یو داسې جنگ کې ښکیل کړه چې ګټلی نشي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پنجشنبې پورې رپورټ ورکړی چې د اوباما د ادارې لوړ پوړو مامورانو د افغانستان د جنگ د پرمختګ په اړه د امریکا ولس ته قصدن دردره توګه د سلج یا یودم د عسکرو د شمېر د زیاتولو کلک مخالف و. له بلې خوا د امریکا د پوځ د سترو درسیزانو د مشترکې کمیټې رئیس جنرال مارک میلی د جمعې په ورځ وویل چې د افغانستان د جنگ پر ارتباط د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې دا ګزارش درست نه دی چې وایي د امریکا پوځي چارواکو قصدن د تیرو اتلس کلونو په دوران کې د جنگ د پرمختګ په اړه درواغ ویلي وو. د یو اټکل له مخې د افغانستان په جنگ کې د خارجي عسکرو ملکیانو په شمول 150,000 کسان د تیرو اتلس کلونو په موده کې وژل شوي او دا جنگ د امریکا په تاریخ کې د دې هېواد تر ټولو غټ جنگ ګڼل کیږي. په عین وخت کې طالبانو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دوی له امریکا سره د سولې د موافقې ته لاسلیک کولو وروسته به د جنگ او تشدد نه لاس واخلي. د طالبان غوایان سهیل شاهین امریکا غږ ته وویل چې له افغانستان نه د خارجي قوا د وتلو په اړه باید لومړی ډاډ حاصل شي، بیا به د جنگ د بندولو په اړه فکر کوي. طالبانو امریکایي مامورانو تیره جمعه په دوحه کې خپل وروستي مذاکرات د سلام مشورو په خاطر باندې ځنډولي وو، خو د امریکا دفاعي چارواکو ویلي چې د عسکرو د وتلو لپاره وروستۍ پریکړه لا تر اوسه پورې نه ده شوې. د پاکستان د سترې محکمې رئیس آصف سعید کوسا د نوموړي محکمې په خلاف د پوځ په اشاره په مطبوعاتو کې د منفي تبلیغاتو غندنه کړې ده. د پاکستان د سترې محکمې دریو قاضیانو د چهارشنبې په ورځ پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف د پاکستان د اساسي قانون او هیواد سره د غدارۍ په جرم په غیاب کې د اعدام په سزا محکوم کړو او پوځ په وینا کې دغه پریکړې غندنه کړې وه. له بلې خوا د پاکستان د مدافع وکیلانو اتحادی هم د سترې محکمې د پریکړې په ضد د پاکستان د پوځیانو بیانه غندلې ده او وایي چې د اساسي قانون سره مخالفه ده. په عین وخت کې د امریکا دفاع وزارت وایي چې د پاکستان د نظامی افسرانو روزنې پروګرام چې د جمهور رئیس ټرمپ په امر تیر کال ځنډول شوی او بیرته فعال شوی دی. کارپوه هم وایي د نظامی افسرانو د روزنې د نړیوال پروګرام فعالېدل د دې معنا لري چې د امریکا او پاکستان اړیکې اوس مخ په ګرمېدو دي. د ټویټر شرکت وایي چې د سعودي عربستان د استخباراتو او حکومتي ادارو مربوط 6,000 جعلي او سختګي انټرنیټي حسابونه تړلي دي. دا ښکاري چې د هند صدر اعظم نریندر مودی مشرۍ د بهرتیا جنتا هندو نېشنلیست ګوند د لومړي ځل لپاره یو سخت چیلنج سره مخ شوی. د تابعیت په قانون کې د بدلون په خلاف مظاهرې روانې دي او په نیو ډیلی کې په سلګونو زرو مسلمانانو د ډیلی د جامع جماعت مخته د جمعې د لمانځنه وروسته مظاهره وکړه او دغه قانون غندنه وکړه. شپږ کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي دي او تر اوسه پورې له 1200 نه زیات کسان نیول شوي دي. په داسې حال کې چې د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عزل کولو د حلو ځلو په لړ کې د جرم د ارتکاب دوه مادې تصویب کړي، خو د استازو د مجلس رئیس نانسي پولیسو وایي تر څو چې د سنا مجلس رئیس مچ مکانل د وی عادلانه او منصفانه محاکمه په اړه ډاډ نه ورکړې، هغه به د سنا مجلس ته وړاندې نه کړي. نو موږ د پنجشنبه پر ورځ ویل زمنګ د پاره به یو بل مرحله ده چې وګورو چې د سنا مجلس کې د دغه محاکمه لپاره کومه پروسه انتخابي کی او موږ به ورسته خپل مینیجران هم وټاکو. که ټرمپ عزل شي نو د امریکا په 244 کلن تاریخ کې به دریم جمهور رئیس چې له خپل واک نه د ناوړه ګټې پورته کولو او د کانګرس د تفتیش په اړه په لاره کې د خنډونو اچولو په جرم محاکمه کیږي. او د برېټانیا د میړه 99 کلن میړه شاهزاده فلپ د جمعې په ورځ روغتون ته وړل شوی دی. د رویټرز اژانس وایي چې د نوموړي ناروغي نه ده څرګنده. هغې د ملکې الیزابت سره 2 کاله مخکې واده کړی و. دا د انسات خبرونه
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو زمونږه سهرنی خبری خبرونه اوري. زه نظرانه ایسوزی په دې هیله درته هر کله وایم چې تاسو به روغ جوړ وئ. د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش وای یو شمیر نوماندانو او سیاسي ګوندونو د افغانستان د خلکو رای او ټاکنیز کمیسون يرغل کړي. په موکړې زمونږ د همکار اکرام شنواری دی رپورت ته.
د جمهوریت ریاست دوم رسل محمد سرور دانش چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونې په ټاکنیز ټیم کې به هم د دوم رسل څوکۍ ته نوماندي، وایي چې د تل شپږمې ورځې د جمهوریت ریاست ټاکنې په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې شوو ټاکنو کې تر ټولو رڼې ټاکنې وي. خو سرور دانش نن د جمعې په ورځ د پانتونونو د فارغانو د پیراغت یوې لوی غونډې ته چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه، ادعا وکړه چې دغو ټاکنو د پیلو اعلان د څو نوماندي دانو او سیاسی گوندون لخوا یرغمل شوه دی.
اما یک نکته را به جدیت میخواییم تاکید کنیم.
خاغلی دانشویل پر یو ټکی باندې غواړم په جدي ډول ټینګار وکړم چې د دې ټولو هڅو او یا ګواښونو سره سره اوس فکر کوم چې له دوه میاشتو زیاته موده وتلې چې هم کمیسیونونه او هم ستاسو د خلکو رای په یو ډول یرغمل شوي دي. د دولت جوړونې د ټیم دغه چارواکي د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون څخه وغوښتل چې اوس چې په څلور دېرش ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر بشپړ شوی، نو د لومړنیو پیلو اعلانول دي نور نه ځنډي. هغه د افغانستان د جمهوریت سره له نوماندانو او سیاسي ډلو وغوښتل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لخوا اعلانېدونکي پیلې دي ومني. ښاغلي دانش ویل موږ ټول باید د کمیسیون نظر کړي. د شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د پلټلو قانوني اداره ده او ټول کولی شي چې دغې قانوني ادارې ته خپل شکایتونه وړاندې کړي،
مرجع قانوني عراق.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون هم وایي چې د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر په ولایتونو کې تېره ورځ بشپړ شو او اوس په څلور دېرش ولایتونو کې د 3000 څخه د زیاتو محلونو د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر بشپړ شوی دی. د دغه کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې اوس د دغه کمیسیون دارالانشا په یو تفصیلي راپور کار کوي چې کله هم دا راپور بشپړ شي نو د کمیسیون بورډ ته به د پرېکړې لپاره واستول شي چې په روانه اونۍ کې به د لومړنیو پیلو اعلان ته لاره پرانیزي.
تر ډېره بریده پورې د وضعیت په درک باندې داسې فکر کوو چې په دغه روانې په ورځو کې به هم موږ ګزارش تکمیل کړو او هم د دې ترڅنګ به ابتدایي نتایج اعلان کړو.
قسم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې د ټاکنیز ټیم څارونکو او استازو په اوو وروستیو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر څارلې. خو د دغه ټیم یو ویان وایي چې د ثبات او امپالنې ټیم په ویش ولایتونو کې بیا د رایو شمېرلو او تفتیش غواړي. د دغه ټیم یو ویان پریدون خزون وویل چې په ویش ولایتونو کې د رایو بیا شمېرلو او تفتیش پر مهال د ثبات او امپالنې ټیم استازي حاضر نه وو. خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست وایي د شاوخوا 3000 محلونو د رایو بیا شمېرلو او تفتیش ترسره شوي او دا کمیسیون بیا په دغو محلونو کې رای نشي شمېرلی. خو ښاغلی حق پرست وایي که د ثبات او امپالنې ټیم د دغو 3000 محلونو پرته په نورو محلونو کې د رایو بیا شمېرل غواړي، کمیسیون ته دې وړاندیز وکړي او کمیسیون به هم د دغسې محلونو رای بیا وشمېري. په افغانستان کې تل شپږمې ورځې د جمهوریت د ټاکنو نن درې اتیا ورځې پوره شوې، خو لا هم د دغو ټاکنو لومړنۍ پیلې نه دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 100.5، د انټرنټ لارې پښتو VOA.com.
د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ترافیکي پیښو زیاتېدل یو جدي مسله ده. نور حال د عزیز الله پوپل په دې رپورت کې اوري.
د کندهار د عامه روغتیا ریاست وایي چې تر جګړې را وروسته د دوی زیات طبي امکانات د ترافیکي پیښو پر قربانیانو لګول کیږي. د کندهار د تیر شپې په ترافیکي پیښه کې ټول نه تنه چې څلور ماشومان، څلور مېرمنې او یو موټر چلوونکی په شامل دي وژل شوی. د کندهار ترافیک پولیس وایي چې سراچه موټر د واده د مراسمو میلمانه لیږدول چې د ګړندی تاک په واجه د اوبو یو لوی کانال تلویدلې. د کندهار د والی ویاند بهیر احمدی وایي چې ترافیکي حادثه د شپې له پلو رامنځته شوی، خو کله چې پولیس سیمې ته رسیدل ټول سپرلی ساور کړی و.
د شاولیکوټ ولسوالۍ د ویاند کلی څخه په یو سراچه موټر کې څلور تنه ښځې، څلور تنه ماشومان او یو تن موټر چلوونکی د ارغنداب ولسوالۍ پر لور باندې حرکت کړی و چې د شپې پر 12 بجې باندې د خواجه ملک په سیمه کې موټر د مسیر څخه انحراف کړی دی او لاندې اوبو ته لوېدلې دی. تر پیش درې ساعته وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي و، دغه موټر یې راکښلی و. متاسفانه چې دا نسره کسان وژل شوي دي.
د کندهار د عامه روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې د ترافیکي پیښو مخنیوي جدي هڅو ته اړتیا لري. د عامه روغتیا رئیس ډاکټر موساجان سلطانی امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې له دې کبل هر اونۍ د دوی زیات طبي امکانات د ترافیکي پیښو پر قربانیانو لګول کیږي. د زیاتې چې په تیرو درو اونیو کې تر اویاو زیات د ترافیکي پیښو قربانیان دوی ته راوړل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي.
د
هر جمعه با دا ترافیکی پیش ډیر مې سرازي شه دې اومده علاج یې ډیر بې پروايي ده د خلکو په دې میاشت کې یو اویا واقع د ترافیکی پیش راول سوی دي چې په دې یو اویا کې تقریبا جلس ماشومان دي او نور ټول دویان دي.
بلې خواته د کندهار ترافیک پولیس وایي چې د سالم ترافیکي جریان لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د کندهار د پولیسو یاند لومړی څارن جمال بارغزی آشنا رډیو ته وویل چې د ښار په دننه کې ترافیک پولیس تر ډیره بریالي سوي چې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي، خو د ښار څخه بهر پر لویو لارو باندې د عامو خلکو مرسته اړینه ده.
زموږ ترافیک په هفته کې دوه ورځې راوځي چې څوک د موټر چلولو اجازه لیک نه لري دا غات قانوني پارچه ورکی جرمکی، نو د زما د ټولو شاریانو څخه دا خواهش دی چې دی ترافیکی قوانین مراعت کړي او پراغه قوانین ولار سي، ان شاء الله ترافیکی پیش بم کم سي او د شاریانو ژوند بم ژغورل سوي.
ترافیکی اصول ته نه پاملرنه، ګړندۍ تګ او د زړو موټرو تخنیکی عوارض، ترافیک پولیس د ځینو نورو عواملو ترڅنګ د ترافیکی حوادثو درمنځ کېدو اساسي لاملونه ګڼي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د پکتیکا د ګمرک ریاست وایي چې سکالې په عوایدو کې 300% زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لیږلی.
د پکتیکا د ګمرک رئیس وایي چې ریساک 1498 نوې مریض کال په اوږدو کې د ګمرکي محصولاتو له درکه څه باندې 912 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیرو کلونو په نسبت څو چنده زیاتوالی ښیي. د ګمرک رئیس عبدالهادي مشرقیوال چې یو خبري کانفرنس ته د عوایدو په اړه معلومات ورکول، دغو ارقامو ته په کتو سره وویل چې سږني عواید 380% زیات شوي او دا رقم مخ پر ډېرېدو دی.
د وزارت مالی لخوانه موږ ته 200 میلیونه 150 زره 150 افغانۍ موږ ته په 1498 کال کې ټارګټ تعین شو، یعنی هدف ورک شو، او موږ توانېدلی سو چې 912 میلیونه 99 زره 330 افغانۍ عواید هم ترلاسه کړی دی.
په ګمرک او مستوفیت کې اداري اصلاحات پر قچاکي لارو د سوداګریزو مالونو د انتقال مخنیوي او د برمل ولسوالۍ د انګور اډې لارې د صادرات او وارداتو زیاتېدا د عوایدو د زیاتوالي لاملونه بلل شوي.
د فساد موضوع قطعا ردومه او یو موضوع مشکل زمونږ لرو چې قچاکي لارې شتون لري، چې هغه یو تعداد لارې چې د ورسک لارې ده، خان لاره په نامه ده چې غزنی ولایت او قلات تزي، خو په دې کې مونږه کوشش کوو چې دا لارې باید مهار کړو.
په ورته وخت کې د پکتیکا د مستوفیت د عوایدو مدیر محمد شاه چې په همدې اړه یاد خبري کانفرنس ته خبرې کولې، و ویل چې په ټولیز ډول په دغه ولایت کې د مالیه د فرار مخطر ډیر بریدنی ول شوې. هغه زیات کړه چې د عوایدو راټولول نه یوازې په خپل په خودي حکومت په دریدو کې مرسته کوي، بلکې د ولسی خلکو د سوکالۍ اقتصادي پیاوړتیا او رغنیس
په خطلای ده. او موږ کولای شو چې هغه ټارګټونه موږ په هر کال کې اوایدې موږ اضافه شوي دي، او سږ کال موږ ان شاء الرحمن چې 15% یا 18% موږ لرو تزید لرو.
د افغانستان د اوایدو او ګمرکونو معینیت د هیواد پر نقاچاک او د مالیه د فرار مخنیوي او په عایداتي سرچینو کې د مالیاتو راټولولو برېښنایي سیستمونو نسبولی عمده دلایل بولي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
روسته له هغه چې ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د استازو په مجلس کې استضاع شو، د کانګرس مشرانو د پنځشنبه په ورځ د امریکا په سنا مجلس کې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبري وکړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د امریکا د استازو مجلس چې اکثریت پکې دیموکراتان دي، هغه دوه تورونه چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ پکې د شخصي سیاسي استفادې په هدف له واک څخه په ناوړه ګټه اخیستنه او د کانګرس د تحقیقاتو په مخنیوي تورن شوی، په رسمي ډول تصویب کړل. هیڅ جمهوري غوښتونکي د استیزا په اړه مثبت رایه ورنه کړه. وروسته د استازو مجلس مشر نانسی پلوسی دا رد کړه چې کله به سنا ته د تورونو دوه مادې استوي. هغې وویل دا غواړي لومړی وګوري چې محاکمه څه ډول معلومیږي. تر دې وړاندې د سنا مشر مچ مکانل د دیموکراتانو په غندلو سره وویل پلوسی په دې ویریږي چې خپل تقلبي کار دوی ته ولیږي. هغه وویل دا سنا پورې اړه لري چې ترامپ ته د برات په ورکولو سره دا کار سم کړي. ښاغلي مکانل زیاته کړه
The Senate must put this right. We must rise to the occasion. There's only one outcome.
سنه باید دا سم کړی موږ باید له حالات سره مقابله وکړو یوازې یو نتیجه ترلاسه کړي شي چې د شواهدو کمواله دي
خو په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر د سنا د مشر څرګندونو ته ځواب ورکړ او وی ویل مکانل په خپل وویل چې دای د دې پروا نه لري چې د سنا په محکمه کې به طرفه پاتې شي شومر وویل
The message from leader McConnell at the moment is that he has no intention
هغه پیغام چې مچ مکانل اوس ورکړ ښکار کوي چې هغه د عادلانه محکمې د جوړیدو هدف نه لري د به طرفه اقدام نیت نه لري د حقایقو د ترلاسه کولو هیڅ هدف نه لري
د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې یو ځل بیا رد کړ چې روښانه کړی څو وخت به سنا ته د استیزام موارد استوي
زموږ لپاره راتلونکي اقدام به هغه مهال وي چې په سنا کې د پروسې بهیر تنظیم سي ورسته به موږ د هغو کسانو شمیر چې شایي زموږ سره پر مخ ولاړ سي معلوم او غوره کړو دا هغه څه دي چې ما تېره شپه وویل دا هغه څه دي چې اوس یې هم وایم
د سنا د مشر مچ مکانل په وینا په جنوري میاشت کې به په سنا کې محکمه په لومړیتوب کې وي خو ښایي ټرمپ ته د برات په ورکولو سره پای ته ورسیږي سمیع الله جلال زید امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
امریکا د 2020 کال ولسمشری ریاست دپاره د دیموکرات ګوند کاندیدانو د پنځشنبه په ورځ د لاس انجلس په ښار کې یو توده مناظره وکړه په موکړی دی رپورت ته
په روانه اونۍ کې د استازو په مجلس کې په رسمي ډول د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر خلاف د تورونو لګول د دې مناظرې یو مهم ټکی و چې په کې ټولو کاندیدانو یې ملاتړ وکړ خو مخکښ کاندید جو بایدن دا هم وویل کبر علی شی نو لجمری وختونکو سره به همکاري وکړي
I refuse to accept the notion as some on this stage do that we can never get to a place where we have cooperation
زه دا تصور نشم منلای چې موږ له جمهوریت غوښتونکو سره بیا هیڅ کله همکاري نشو کولای موږ باید له هغوی سره توافق ته ورسیږو
دا نویو نظر پښتنو لمخي دا ورمان سناتور برنی ساندرز تر بایدن وروسته دوه مقام لري هغه د ټرمپ پر اقتصادي پالیسیو انتقاد وکړ
We need an economy that works for working families not just the
موږ یو داسې اقتصادي سیستم ته اړتیا لرو چې د کارکونکو کورنیو لپاره وي نه یوازې د وسلنه خلکو لپاره چې په اړه مون کمپاین کوو
کاندید الیزابت وارن هم پر اقتصاد تمرکز درلود هغه ژمنه وکړه چې د شتمنو او بې وزلو ترمنځ توپیر به لمنځه یوسي
And when you see a government that works great for the wealthy and the well connected
کله چې حکومت یوازې د شتمنو کسانو او هغو کسانو په ګټه کار کوي چې روابط لري نو دا سوچه فساد دی او موږ ورته باید فاسد ووایو
دا انډینا ایالت د ساوث بین خاروال پیټ بوتیګچ دیموکراتانو ته خبردار ورکړ چې رائے ورکونکي دی په پراخو اقتصادي او لګښت لرونکو وړاندیزونو نه منحرف کوي
Yes we must deliver big ideas and yes taxes on wealthy individuals
موږ باید د لویو ستونزو په اړه خبرې وکړو هغه د دې چې پرشتمنو کسانو او لویو شرکتونو باید مالیه زیات شي موږ باید هغه ژمنه وکړو چې تر سره کولای شو
سوداګر اندرو یانګ دیموکراتانو ته خبردارې ورکړ چې کای اواز په ولسمشر ټرمپ تمرکز کوي نو د 2020 کال باره په خطر کې اچوي
the more we act like donald trump is the cause of all of our problems the more americans lose trust
څومره چې موږ وایو چې ډانل ټرمپ زموږ د ستونزو لامل دی دومره امریکایان پر موږ خپل باور له لاسه ورکوي
دایمي کلوبچار په شمول ځینو کاندیدانو د هانګ کانګ د دیموکراسي په لوا مظاهرو ملاتړ وکړ
سو اف وی وانټ ټو سند ا میسج ټو د چاینیز وی سټاند وذ اور الایز وی سټاند
کوم وړو چې چینایانو ته خپل پیغام ولېجو نو موږ باید له خپل متحدینو سره ودرېجو او باید د بشري حقوقو په اړه یو روښانه سیاست ولرو
په دغه مناظره کې تاجر ټام سټیر هم ګډون کړی و تاج امینیار د آشنا رادیو امریکا غږ
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د هند په دلی، چنای، بنگلور او کلکتې کې د تابعیت د نوي قانون په ضد مظاهره شوې دغه مظاهره په تیر ورځو کې زیاتې پورته شوې دي. ما موکړې دی رپورټ ته.
په هند کې د جمیل مانځ څخه وروسته مظاهره کوونکو د هند صدر اعظم نارندرا مودي د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. له تیرو څو ورځو راهیسې په هند کې د تابعیت د نوي قانون پر سر مظاهرې روان دي. مسلمانان وایي چې نوی قانون د دوی پر وړاندې تبعیض دی، خو دا مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې دي. د رپورټونو پر اساس پولیس سره په نښتو کې درې کسان چې سخت ټپیان شوي وو مړه شوي دي. د ممبئی یو اوسیدونکی وایي
فکر کوم مظاهرې د دیموکراسۍ نه بیلیدونکې برخه ده. که خلک په یوې مشخصې موضوع کې خپل نظر بیان نه کړي نو په دیموکراسۍ کې یو څه کم دي، دا بیا دیموکراسۍ نه ده.
د جمعې تر لمانځه وروسته د هند په ګڼو ښارونو کې خلکو له پولیس سره نښتې کړې. د پولیسو یو جګ پوړی افسر سنیل ګپتا وایي چې مظاهره کوونکو له خوا په تیږو ویشتل شوي دي. د پولیسو دغه افسر وایي
دا جمعې لمانځه وروسته یو شمېر کسانو پولیس په تیږو وویشتل، پولیس پرې زور وکاراو تر څو وپاشل شي. اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
د نورو سیمو تر څنګ په اتر پردیش ایالت میروت او غازی آباد کې هم سخت مظاهرې شوي او په تاوتریخوالي اوښتې دي. د پولیسو یو بل افسر آر پی مینا وایي
مونږ غواړو چې په سیمه کې ووسو او د نوی ډیلی پولیس دلته دي. مونږ له هر شان وضعیت سره مخ کېدو ته چمتو یو. مونږ د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ زیاتې غونډې کړې.
یو شمېر کسان غواړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. د سرتاج احمد په نوم یو کس وایي
مونږ دلته خلکو ته ویلي چې آرامتیا وساتي او سیمه آرامه کړي. مونږ خلکو ته ویلي چې پولیس او چارواکي زموږ په خوا کې دي. کوم پیغام چې موږ غواړو حکومت ته ورسو ورته رسیدلی دی.
د هند تابعیت قانون تعدیل پر اساس د افغانستان، بنگلادیش او پاکستان سکانو، هندوانو او مذهبي اقلیتونو چې تر 2015 کال وړاندې هند ته تللي او میشوي د هند تابعیت ورکول کیږي. مسلمانان له دې قانون نه مستثنا شوي دي. د هند په دهلی، چنای، بنگلور او کلکتا کې هم مظاهرې پیل شوې. د هند په یو شمېر ختیځو ایالتونو کې خلکو ځکه مظاهرې کړې چې ویره لري چې له بنگلادیش نه بعد د کډوالو سترې جوپی ورشي. په دې مظاهرو کې تر اوسه څه د پاسه 100 کسان ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر ډلې او د اپوزیسون ګوندونه هم پر دې قانون اعتراض کوي او وایي چې د صدر اعظم نارندرا مودي هندو نشنلست ګوند په دې ډول د هند 200 میلیونه مسلمانان منځوي کوي، خو مودی دا تورنه رد کړی دی. وحید الله فیضی، د امریکا غږ، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د خونځي او هغاز د کونکي چې اقتصادي کمزور دي، د کورنۍ د تمویل لپاره خونځي پرېږدي او کسب زده کوي. دوی وایي چې کار ونه کړي د ستونزو سره مخ کیږي. پام وکړئ زموږ د همکار نیاز مندې رپورټ ته.
د خونځي او یو شمېر هغاز د کونکي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د دې په خاطر چې کورنۍ تمویل کړي او ورځنی مصرف پوره کړي، خونځي پرېږدي او پر ځای کسب زده کوي. په قندوز کې د کسب او کار د زده کړې لپاره مسلکي دولتي خونځي نشته، خو په غیر رسمي ډول په بازار کې د خپل خوخي کسب زده کوي. او د کار او ټولنیزو چارو ریاست د خو هر کال یو شمېر ځوانانو ته د شپږو میاشتو لپاره رسمي مسلکي زده کړې ورکول کیږي. د غزوانان وایي چې مجبور دي خونځي پرېږدي او د کورنۍ د تمویل لپاره کسب زده کړي. دوی وایي که کار ونه کړي کورنۍ له لګي سره مخ کیږي. د قندوز اوسیدونکو پرید د سیوی
د سنه 17 نظر او مشکلات اقتصادي مکتب رهو کړم. د مول ازي بده کې کس په یاد بگیرم بر خو یک مسلک انتخاب کوم ته یک راځ
په و ماتم ټولګي کې مې د اقتصادي ستونزو په خاطر خونځه پرې خود. په دې پس مې هڅه کوله چې کوم کسب زده کړم او له دغه لارې د خپل کورنۍ لپاره د عاید ولار پیدا کړم. هغه وایي چې اوس د کسب د زده کړې لپاره د کار او ټولنیزو چارو ریاست د حرفوي زده کړو مرکز ته راغلی او دلته یې د برقي وسایلو د ترمیم چارې زده کړې دي. فرید زیاتوي چې د ده په څیر نور ځوانان هم شته چې د تعلیم شوق لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله له ښوونځي پاتې کیږي او مزدوري کوي. سید آغا یو بل ځوان دی. هغه وایي چې ده هم د اقتصادي ستونزو په خاطر ښوونځی پرېښی و. سموده آزاد مزدوری که ولی خواست کسب زده کوی.
خوشبین هستیم به اینکه باید اقدام کردن و زمینه کاری و مسلکی را بر جوانا فراهم کردن.
دیت خوشحاله ده چه ده زوانان و لپاره ده مسلکی کسب ده زده کرده یا مرکز شده ده چه پپای که ورسره ده وسایل و مرسته هم کیگی. ده کار و طولانیز و چارو ده حرفوی زده کرده پا مرکز که ده یخچالون و ایرکندیشنون و بایسیکلون و موبایلون و ترمیم ده قالین وبدل و نجاره ده کسبون و ترسنگ نجون و تا ده آرایش و خیاطی زده کرده هم ورکوی. په دغه مرکز کې نجونه او هلکانو ته دیار لس بیلابیل کسبونه زده کیږي. نجونې هم د هلکانو په څیر له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي چې که څه هم د کورنۍ لخوا پرې د مصرف او پیسو پیدا کولو فشار نشته، خو دوی وایي چې د کورنۍ هر غړی باید په شریکه د یوې کورنۍ د پرمخ وړلو لپاره هڅه وکړي. هاجره د خیاطۍ د زده کړې له لارې غواړي کورنۍ سره مرسته وکړي.
بله، خیلی امیدوار شدم به خاطر که اول من یاد نداشتم، ولی خیلی غیاد گرفتم. امیدوار
اوس یې هیله پیدا شوې ده ډېره خیاطۍ زده کړې او خوشحاله ده چې د دغه کسب له لارې به له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. د ګوتو په شمار یو شمېر ځوانان د کار او ټولنیزو چارو د حرفوي زده کړو مرکز ته جذبېږي، خو له دوی پرته په زرګونو نور ځوانان د کار لپاره یا خارج ته ځي. زمن امریکا غږ آشنا رادیو
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د صحت لپاره نړیواله اداره WHO رپورت ورکړی چې د لومړي ځل لپاره د هغو کسانو په شمیر کې کمی راغلی چې سیګرټس کی.
د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي د تنباکو په خلاف مبارزه کې دا یو مهم بدلون ګڼي چې هر کال څه باندې 8 میلیونه کسان د وخت نه د مخه وژني. د 143 هیوادونو ارقام ښایي د 2 لسیزو وروسته چې د دغه مرګانی تولید په استعمال کې زیاتوالی راغلی و، د نارینهو سیګریټیانو په شمیر کې د لومړي ځل لپاره کموالی راغلی دی. WHO راپورټ ورکوي په دغه موده کې د نړۍ تقریبا د 1.4 میلیارد سیګریټیانو نه 6 میلیون سیګریټ پریښی دي، خوځو اکثر دغه کمواله راوسته ده. لیکن د WHO د روغتیا د هڅونې او پیاوړتیا رئیس رویډیر کریچ وایي د تنباکو نارینه استعمال کوونکي په دغه عین موده کې تقریبا 40 میلیونه زیات شوي دي. رویډیر خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
But now we are seeing for the first time a decline in use, with WHO projecting that there will be at least 2 million fewer males avoidable pain.
مګر نمنګ نو وست لومړي ځل لپاره د تنباکو په استعمال کې کم مخت وینو، او د WHO په پروژې سره به په 2000 کال کې د سیګریټانو شمیر 2 میلیونه ته راټیټ شي. په 2015 کال کې به شمیر 15 میلیونه کم شي. د تنباکو د استعمال کوونکو کم شمیر معنا بدوي چې کم شمیر کسان به د درد او مړینې مخه ونیسي چې علت همدغه تنباکو دی. کریچ انا وای د تنباکو په استعمال کې کمواله خی چې د تنباکو د کنټرولولو اقدامات او کار ورکړي دي. دی وای د مالیه ورکولو، د اعلانونو بندولو، د سودا کولو او همدغه رازن په عامو ځایونو کې د سیګریټو د سکولو په شان اقدامات او په قوتیو کې د تنباکو د تولیداتو اچول خلک د سیګریټو له سکولو نه منی کوي او مخه نیسي. په دغه راپورت کې راغلي دي تقریبا 340 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 14 او 15 کلونو ترمنځ دي سیګریټ څکي. هلکان د جنوب په پرتله 2 برابره سیګریټ څکي. راپورت وایي په جنوب ختیځ آسیا کې تر ټولو نه زیات تنباکو استعمالیږي، په داسې حال کې چې د افریقا په لوی صحرا کې تر ټولو نه کم تنباکو استعمالیږي.
قدرمنو اوریدونکو، تازه موږ خبرونه واوریدله. په دې هیله درنه اجازه غواړو چې زموږ د دری برخې خبرونې ته به هم غوږ ووسئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 دقیقه